پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري تاسو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمد الله موهب نن سه شنبه کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان لوري پرې توغندي لګېدلې دي. ښاغلی موهب وویل چې پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کېږي او نه یې راکټي حملې بې ځوابه پاتې کېږي. دا مدثر موضوع ده، نور مهم مسایل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې دا وري چې د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یوه بسته سلا وکړه. تر هر څه مخکې خبرونه احمد شیبر وایي.
په کندهار کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د نورستان پر کانکیوا ستراتیژیکه دره طالبانو برید کړی. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس تر رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د سلګونو میلیارد یورو پر بستې موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د کندهار امنیه قمندانی وایي افغان ځواکونو په تیرو څلور ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې څلور څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. د کندهار د امنیه قمندانی ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه په کندهار کې څلور څلوېښت وسلوال تر هرګرو ته مرګ ژوبله ورسېده چې د کندهار په بېلابېلو ولسوالیو کې دوی پر امنیتي ځواکونو تجمعي حملې ترسره کړې دي. امنیتی ځواکونو دې ته غاښ ماتوونکي جواب ورکړی دی.
ښاغلی بارکزی زیاته کړه چې په یوه مورد کې چې په تخته پل ولسوالۍ کې د غوث ملاتړ د ماموریت په هوایي عملیاتو کې 25 کسان وژل شوي دي. د بارکزی په وینا د ارغستان ولسوالۍ ته شیخانو غونډۍ او د معروف ولسوالۍ په ټغرې سیمه کې هم یو شمېر وسلوال له افغان ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. خو د امنیه قمانداني ویان زیاتوي چې افغان ځواکونو ته په دې نښتو کې زیان نه دی اوښتی. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د چارواکو په وینا د نورستان د مرکز پارون پر کانټیوا دره د طالبانو برید په شا تمبول شوی دی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو له مختلفو ولسوالیو خپل وسلوال راغونډ کړي وو او پرون یې غوښتل چې کانټیوا دره ونیسي.
دی خونه خو تلفات نشته لیلر نه هغوی ډزونه کړي دي. د عامه خلک د ملي پولیس په ملاتړ اخیستي دي. هغوی تښته کړی ده. د هغوی نه خبر نه یو. تلفات اړیکه نه لري.
د کانټیوا دره سشکل د غوی په میاشت کې افغان ځواکونه ونیوله. د ستراتیژیکې سیمه نږدې شل کاله د طالبانو په لاس کې وه. طالبانو د کانټیوا پر درې د تازه جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د بغلان د امنیه قمندانۍ مخې ته د یو ځای پر ځای شوې ماین چاودنې یو تن وژلی او یو بل ټپي کړی دی. د بغلان د والي ویان نظیم نجیم ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د امنیه قمندانۍ د قراردادي دروازې مخې ته وشوه. شاغل او بخشی شاغل نجم وایي چې په دې چاودنه کې چیرمه ودانۍ چې د ادیب راډیو دفتر پکې هم دی زیانمنه شوې ده. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. په بغلان کې څو ورځې مخکې پر یو پوځي موټر د نښتې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یولس کسان ټپیان شوي ول. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا ویروس له امله د رامنځته شویو ستونزو د مخنیوي لپاره د 250 میلیارد یورو مرستو پر بستې موافقه وکړه. د اروپایي ټولنې غړو هیوادو د خبرو په څلورمه ورځ دا ومنله چې له هغو هیوادو سره به مرسته وکړي چې د کرونا وبا له امله سخت ځپل شوي دي. د اروپایي ټولنې د وویشت غړو هیوادو مشرانو په بروکسل کې ومنله چې هغو هیوادو ته به چې د کرونا ویروس له خاطره ځپل شوي دي د پورونو او بلاعوضه قرضونو په ډول مرستې کېږي. په ورته وخت کې د مشرانو د راتلونکو اوو کلونو لپاره د اروپایي ټولنې لپاره د 1.1 تریلیون ایرو له بودیجې سره موافقه وکړه چې دومره بودیجه د دې ټولنې لپاره تر اوسه ساری نه لري. د اروپایي اتحادیې د شورا رئیس چارلس میچل چې د غونډې مشي یې کوله په ټویټر کې یوازې د موافقې کلمه لیکلې او د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون لیکلی دي چې دا د اروپا لپاره یوه تاریخي ورځ ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به د بریتانیا له صدراعظم بوریس جانسن سره نن وګوري. دوی روسه تر دې سره ګوري چې لندن د چین د مخابراتو لستري کمپنی هواوی سره اړیکې د هانګ کانګ په وړاندې د چین د چلند له امله قطع کړې دي. پومپیو تیرځل په جنوري میاشت کې څو ورځې وروسته تر دې لندن ته تللی و چې جانسن د واشنگتن له لورې د خبرداري سربیره هواوی شرکت ته اجازه ورکړه چې د بریتانیا له جی پنځه انټرنټ سیستم سره مرسته وکړي، خو جانسن تیر اونۍ دا پریکړه بدله کړه او د ګرځنده ټلیفونونو چمتو کوونکو ته امر وکړ چې د جی پنځه وسایل سر له نوي کاله وانخلي، البته له چینه وانخلي. د صدر اعظم جانسن تر دې اعلان وروسته پومپیو وویل چې دی پر دې پریکړې خوشحاله دی. او روسي خبردار چې د چاپیریال ساتنې فعال گریتا تونبر د ګلبین کین په نوم د جایزې ګټونکې شوه. دا جایزه 1,000,000 یورو ارزښت لري چې د دوشنبې په ورځ د چاپیریال ساتنې په برخه کې د تونبر د هڅو په خاطر هغې ته ورکړل شوه. گریتا تونبر د سویډن ده. د پو ویډیوي پیغام کې وویل چې دا به دا پیسې هغو پروګرامونو ته ورکړي چې د چاپیریال ساتنې لپاره کار کوي. د ګلبین کین جایزه تر اوسه تر ټولو لویه جایزه ده چې 14 کلنې گریتا تونبر اخیستې ده. تر دې مخکې هم د یو شمېر مهمې جایزې ترلاسه کړې وې چې په دغو کې د بخښنې د نړیوال سازمان جایزه وه. گریتا په 2019 کال کې د نوبل د سولې د جایزې نوماندهه هم وه.
احمد شیبروچی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. کولی شئ د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګېدلې دي.
دښمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
پاکستان لوري په راکټي حملو کې تیرونه اته کسان وژل شوي او یو لس نور ټپیان. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د هلمند چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډیر شوی دی. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین
اوس القاعده د برامچین نیولې تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګ نور مواد ورکوي.
طالبان ویلی و چې له بهرنیو ترهګرو ډلو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. په دغه پروګرام کې دویمه نیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونې ته ځانګړې ده. رازول لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن د کونړ ولایت هغه سرحدي سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې توغندي لګېدلې دي. د ملي امنیت شورا د مطبوعاتو د بیان له مخې ښاغلي محب ویلي پاکستان ته نه د تاسیساتو جوړولو اجازه ورکول کیږي او نه راکټي حملې بې ځوابه پاتې کیږي. ورزو کونړ ته د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د ښاغلي محب سفر تعقیب کړی او له سیمې نه همدا اوس را سره د ټلیفون په کرښه معلومات شریکوي.
مننه. د افغانستان د امنیت شورا سلاکار ډاکټر حمدالله محیب د کورنۍ چارو وزیر د ملي امنیت او دفاع وزارتونو استازو د محیب سره ګډون درلود. په دې سفر کې لومړی د سرکانو ولسوالۍ هغه سیمې ته لاړل، هغه کور ته لاړل چېرته چې د پاکستان د توپ ګولۍ لګېدلې دي د تېرې چهارشنبې په ورځ باندې، او هغې کې څلور ولسي وګړي وژل شوي وو، یو شمېر ټپیان وو. په عموم کې دغه ګولۍ چې په تېرې چهارشنبې په ورځ لګېدلې په اسداباد او په سرکانو کې یې اته تنه د دولتي چارواکو په وینا وژلي وو او یو ولس یې ټپیان کړي وو. هغوی ته یې فاتحه وکړله. له فاتحې وروسته ډاکټر محیب په خپلو خبرو کې وویلې اگر چې د پاکستان نوم وانخسته، خو ویل چې په دښمن ته موږ دا خیو چې موږ دلته راغلي یو، موږ د خپلې خاورې نه دفاع کوو. نو دلته موږ د محیب خبرې اورېدلې شو چې راغ غږ واورو.
مونږ دلته ټول په دې هدف راغلي چې دشمن په دې باندې پوه شي چې مونږ به د خپلې خاورې د یو انچ نه دفاع کوو، او که دوی په دې فکر باندې چې دوی به دلته راکټ راغورځوي او بې جوابه به پاتې کېږي، نو دا به یو خوب او خیال وي.
موهید دا هم وویلې چې دښمن غواړي چې د دغو بریدونو په وسیله باندې افغانان وویروي، دغه ساحه کې چې کوم افغانان پراته دي هغوی د خپلو سیمو او کورونو نه کډې کولو ته اړ کړي، او د خپل د محب خبره د خپل نفوذ ساحه پراخه کړي، او د دې تر څنګ هغه وسلوالو ته چې د دوی په ولکه کې دي هغوی ته دلته د اوسېدو د فعالیت د اوسېدو دپاره ځای برابر کړي. خو دوی وویل چې موږ به دوی ته هېڅکله دا اجازه ورنه کړو چې دلته دوی پوستې جوړې کړي او وړاندې راشي. د امنیت شورا سلاکار دا هم وویل چې دوی د کونړ د خلکو هغه ستاینه هم وکړه چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې قرباني ورکوي، او دوی د خپلې خاورې تر څنګ د کونړ تر څنګ نور هیواد په نور برخو کې هم د هیواد دفاع کوي.
ښاغلی انوري، د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب فکر کوم په خبرو کې طالبانو هم جدي انتقاد کړی، په دې اړه باندې جزئیات څه دي؟
ډاکټر محب په طالبانو باندې څومره نیوکه هم وکړله، وی ویل چې دغه چې نن پاکستان د کونړ په خاوره کې یا نورو ځایونو کې پرمختګ کوي، ډېر خورا ځي، او یا په د کونړ په خلکو یا د افغانستان په خلکو ګولۍ وروي د توپونو، دا ټوله زمینه طالبانو دغه ته برابره کړې ده د دوی پرمختګ او دغه لاسوهنو ته.
خپل خاوره باندې انتحار او انفجار کوي، دلته خپل مکتبونه او دکانونه د خلکو کورونه ورنۍ، او هلته دښمن ته د دې فرصت ورکوي چې زموږ په خاوره باندې راکټونه راوغورځي.
د په طالبان دا غږ هم وکړ چې باید د سولې لار خپل کړي، سولې تراشي، نور دغه چې جنگونو او جګړو څخه لاس واخلي، او ژمنه وکړه چې دوی د ټول حکومت افغانستان خپل خاورې د انچ انچ ساتلو ته ژمن دي.
انوري، لن راته وایي چې خلکو څه ویل د ښاغلي مویب د خبرو په اړه باندې، او په ټوله کې له تېرې اونۍ چې کومې راکټي بریدونه شوي دي څومره کسانو ته مرګ ژوبله وختې؟ لنډ کړه ته وایي.
زه ستانګزی صاحب همدې ته راتلم. خو د کونړ اوسېدونکي دا وایي چې لس کاله کېږي د دوی په خبره کې د پاکستان فوج د دوی په خاوره باندې د کورونو باندې توپونو ګولۍ راولي، دوی ته زیات زیانونه رسولي دي، په لسګونو کسان وژل شوي، یو ټپیان شوي دي، د دوی په سلګونو کورنۍ د خپلو سیمو نه کډه شوي دي. دلته ژمنې کېږي لوړ پوړي چارواکي راځي، خو د عمل هغه خپلو ژمنو ته د عمل جامه نه اغوندي. که اغوستلې او داسې څه اقدامې کړی وي نو اوس په کونړ باندې دغه ګولۍ نه راتللې، دوی ته به زیانونه نه رسېدلې. تقریبا تیره اونۍ چې د چهارشنبه په ماسپښین باندې د پاکستان حکومت یا د پاکستان پوځیانو د خلکو په خبره او د چارواکو په خبره د کونړ په سرکانو مرابر او مرکز سرحد باندې ګولۍ راویشتلې وې، په هغې کې اته کسان وژل شوي وو، ولسي خلک او یوولس تنه کسان وو.
مننه کوم. بلې روحلانوري، مننه کوم له تاسو نه. بیا به هم د ورځې په جریان کې له تاسو سره خبرې کوو. روحلانوري و د ازادي راډیو خبریال له کونړې موږ ته راپور راکوو چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب نن هلته ورغلی و، هغه سیمې ولیدلې چې د پاکستان له لوري پرې راکټي بریدونه شوي وو. دا چې د پاکستان د حکومت دریسه و او په دې اړه باندې سیاست څه دی، د ازادي اروپا د مشال څانګې مشر خبریال احمد شاه اعظمي په دې اړه باندې تحقیق کړی دی. ښاغلی اعظمي، پروګرام ته په خیر راغلی. د پاکستان غبرګون تازه د دغې مسلې په اړه باندې څه و، په د دوی حکومتي چارواکي څه وایي؟
مننه. همدا اوس څو شېبې وړاندې ما د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له ویاندې عائشه فاروقي سره خبرې وکړلې، نو هغه په دوو ټکو کې همدا جواب راکړي چې هغه په دې باندې په دې اړه معلومات نه لري، یعنی خبره نه ده. چې کله خبره سي یا د حمدالله محب چې دا اوس سفر کړی و کونړ ته، په دې اړه چې هغه څه وینا کړې ده، نو دوی دا ویل چې دغه وروسته به بیا د خپل د دې چې په اصطلاح پالیسی سټیټمنټ دی، هغه د دې کوم حکومتي تګلار ده هغه بیا خبري. خو چې کله بیا ما پوښتنه ورسره وکړه چې نیم سات وروسته زنګ درته و که یو سات وروسته، نو دې بیا څه جواب را نه کړ، ټلیفون یې بند کړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خو مخکې څو ورځې مخکې ویلي چې موږ رسمان دوی ته خپل اعتراض لیک استولای دي، نو دا څنګه اوس بی خبري ښکاره کوي؟
صحیح خبره تاسو کوي، ځکه چې په پاکستان کې سیاست داسې دی چې ځینې کسان ځینې شان د پوځ په کنټرول کې ډېری، نو ولسی حکومت دومره واک یا اختیار یا په بل معنا دومره زړه نه لري چې پر هغوی باندې خپل بیان ورکړي تر څو چې د پوز له خوا څخه یو اعلامیه نه خپره شوې یا اعلامیه نه راغلې. دا بریدونه لکه څنګه چې روحلان وری ویل دا نوې خبره نه ده، د تیرو لسو کلونو راهیسې دا بریدونه کیږي، حتی د ولسمشر کرزي په دور کې هم دغسې بریدونه کېدل. خو کله چې د خلکو غبرګون ډېر زیات شو او د ولسمشر کرزي څخه هلته خلکو غوښتنه وکړله چې تاسو هم باید ورته اقدام وکړي، نو د دې ځواب هغه وخت دا و چې که چیرې موږ ورته اقدام وکړو د کرښې غاړې ته هم پښتانه میشتي، نو هلته به پښتانه تاوان شي. نو دا معنا دا ده چې دې خواتم یو پښتون ولسی وګړي تاوانی کیږي او خا دمو پښتانه ولسی وګړي تاوانی سي، نو د دا ویل چې موږ دا نه غواړو. موږ دا غواړو چې دا مسله په سیاست سره یا د حکومت لاري حل کړو. خو بیا چې کله ولسمشر اشرف غنی په 2014 کال کې راغلی، دا د اوسې بل دوره پیل سو، همدغه بریدونه دوام لري د حکومت د خوا څخه.
پاکستان سیاست څه دی؟ ولې د دغسې بریدونو په خاطر هغوی څه وایي چې ولې دغسې بریدونه
پاکستان که څم یعنی نن دوی دا خبره ونه کړه، خو له دې وړاندې دوی وخت دا خبره کړې وه چې د کرښې غاړې ته پاکستانی طالبان میشت دي، دوی هلته اډې لري یا دوی مشران هلته میشت دي، او له هغه ځایه پر پاکستانی ځواکونو باندې بریدونه کیږي. نو دوی په دې غبرګون کې دغه راکټونه فایر کی، یعنی د دوی مقصد دای چې هلته هغه وسلوال چې د دوی په اصلاح پاکستانی وسلوال هلته میشتي هغه په نشه کې کوم افغان حکومت دای دا نه من انکار کړی دی چې هلته دغه طالبان میشتي، نو دوی دا وایي چې دوی هغه طالبان په نشه کې. یو کله ناکله داسې پیشي دوی راپور ورکړي د پاکستان د پوز کم مرکز چې دی چې د دوی دوه پوځیان وژل شوي وه یا څو ټپیان سوه بریدو سو په دغه سرحدي سیمو کې د پاکستان د باجوړ سره چې دغه پوله لګېدلې ده. نو دوی وخت په وخت کله ناکله داسې راپور ورکړي، نو دوی بیا دا ادعا کوي چې موږ په دې ځواب کې دغسې بریدونه.
مننه کوم. په اخر کې غواړم وپوښتم چې له پکتیکا رانیولې تر نورستان او کونړه پورې دغه سرحد ډیورنډ فرضي کرښه چې ده، په دې کې پاکستان له خوا د اغزن تار یا تاسیساتو جوړولو راپورونه کېږي او ولسي خلک یې غبرګون ښیي د دې خوا، پاکستان ته څومره مهمه ده چې په دغې سیمو باندې داسې تاسیسات جوړوي؟
د پاکستان یو خو د حکومت تاسو د دریز وایم حکومت خو دا وایل چې د اخوا څخه وسلوال را اوړي د پاکستان خواته، او ورسره افغان حکومت بیا دا ویل چې له دې غاړې وسلوال اوړي افغانستان ته هلته بریدونه کوي. نو پاکستان د اشرف غنی ولسمشر اشرف غنی په تیره دوره کې دوی دغه سیمې خردار باندې کار پیل کړي چې ډېره برخه رسیدلې ده، تکمیل شوې ده، ډېره لږ کمه برخه پاتې ده. نو دوی دا ویل چې دا به د وسلوالو تګ را تګ ممانعت وګرځي دغه تار. او بلخوا ولسي غبرګون دا دی که د کرښې دې غاړې ته پراته دي د پاکستان په خاوره کې، دلته هم ولس په دې باندې خوشحاله نه دی، هغه نه غواړي چې دغه سیمې خردار دلته، ځکه چې دا قبایل دي دې خواتم تګ را تګ کوي. نو د دې لپاره لاره ډېر اوږدېږي چې دوی کله غم یا شادی کی یو بل تګ را تګ سره.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شاه عظمی او د ازادي اروپا مشال څنګه مشر خبریال لمک سره د پاکستان د چارواکو ورستی څرګندونی چې د کونړ د راکټي بریدونو په ارتباط او همدارنګه د پاکستان د چارواکو مخکنی دریزونه لمک سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د اقتصاد نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وايي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د حرکت ادارې په همکارۍ د 1998 کال غوره صادرونکو او خصوصي پانګوالو سره ګډه ناسته وکړه. د دغې خونې د عامه اړیکو رئیس امین بابک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ناسته کې چې نن ترسره شوه د دولت د رهبرۍ غړي، سکتوري وزارتونه او د خصوصي سکتور غړیو ګډون کړی و. نوموړي وویل په یاده ناسته کې د صادراتو په زیاتېدو او د ستونزو په هواري ټینګار وشو. پروګرام کې د شان یو شمیر سوداګر هم وستایل شول. خغلی بابک وایي د ناستې په سنډه کې د افغانستان د صادراتي محصولاتو یو نندارتون هم جوړ شوی و چې ګډونوالو ترې لیدنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د افغانستان د صادراتو کچه راښکته شوې او د یوې مودې لپاره په ټپه ولاړ و. د افغانستان د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت د کلیوالي لارو جوړولو ملي پروګرام له لارې د نږدې 50 میلیونه افغانیو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړل. د کلیو پراختیا سرپرست وزیر مجیب الرحمن کریمی نن د دغه تړون د لاسلیک پر مهال وویل چې د دغو 22 پروژو په پلي کېدو سره به یو شمېر کلیوالي سیمو ته د تګ راتګ لارې جوړې شي. نوموړي دغه شان په دغه برخه کې د افغانستان په 16 ولایتونو کې د نږدې 2 میلیارد افغانیو په ارزښت د سلو هغو پروژو په اړه چې د پلي کېدو په حال کې دي هم رسنیو ته معلومات ورکړل. ښاغلي کریمی ویل په دغو پروژو کې یو هم د پامیر بدخشان لاره ده چې 60 کیلومتره جوړه شوې او د 78 کیلومتره نورو ته جوړېدو تړون هم لاسلیک شوی چې د دې سړک په جوړېدو سره به د پامیر ولسوالۍ سړک د بدخشان له فیض آباد سره ونښلول شي. د یادونې ده چې د دې لارو په جوړېدو سره به لسګونو کسانو ته د کار زمینه برابر او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو اروپایي یورو 6 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني روپۍ 1555 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د اروپایي ټولنې مشرانو د کرونا وایروس د زیانونو د جبران لپاره د 1.5 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستو پر یو بسته سلا وکړه. دغه مشران پرون د خپلې سرمشریزې پر څلورمه ورځ په دې موضوع موافقې ته رسیدلي. دغو مالی مرستو په ویش سره به د هغو هیوادونو مرسته وشي چې د کرونا وبا سخت ځپلی دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې راپور صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې په خپله غونډه کې د کورونا وایرس د مالی زیانونو د جبران لپاره پر مالی مرستې ګډ توافق وکړ چې دغه مرستې به د پورونو او مالی مرستې په توګه هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې کورونا وایرس سخت ځپلی دي. د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د بحثونو پر مهال پر دوو ډلو سره ویشل شوي وو. یوه ډله هغه هیوادونه و چې کورونا وایرس سخت مالی زیانونه ور اړولي او بله ډله هغه هیوادونه و چې د مالی مرستو د لګولو په اړه اندېښمن وو. دغه مشرانو په بي سابقه ډول د راتلونکو 2 کلونو لپاره د 1.1 تریلیون یورو په ارزښت د اروپایي ټولنې پر بودیجه هم سلا وکړه. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل په ټویټر کې لیکلي موافقه وسوه. بلخوا د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا د اروپا لپاره تاریخي ورځ بللې ده. د اروپایي ټولنې د شورا مشر شارل میشل تر دې مخکې ډاډ ښوولی و هغه جوړجاړی چې د اروپایي ټولنې 8 مشرانو ته پیشنهاد کړي پر پورونو او مالی مرستې د بستې پر سر به یو موافقې سبب سی او د مالی مرستو دغه بسته به اروپا سره مرسته وکړي چې ځان له هغې اقتصادي رکود څخه وباسي چې علت یې د کورونا وایرس وبا ده. د امریکا د جانز هاپکنز پانتون د ارقامو له مخې په نړۍ کې په کورونا وایرس اخته کسان شمېر تر 4 میلیونو او 2 لکو اوښتی دی او په دې وایرس په نړۍ کې تر 6 لکه او 10 زرو ډېر کسان مړه شوي دي. ښاغلی میشل چې د خبرو مشري کوله ویلي د اروپایي ټولنې مشرانو ته واضح کړی دا د دوی مسؤلیت دی چې په بحراني حالت کې د یو بل ترڅنګ ودرېږي. د اروپایي ټولنې دغه سرمشري ذاتي رجمه پایل او د 2 ورځو لپاره پلان شوی وه. خو څرنګه چې د اروپایي ټولنې 8 مشرانو هڅه کوله د کورونا وبا د زیانونو د جبران لپاره پر یوه موافقه او په ټوله کې پر بودیجه سلا سي دغه سرمشریزه 2 ورې تمدید شوه. دا په 13 کلونو کې د اروپایي ټولنې تر ټولو اوږده سرمشریزه ګڼل کیږي چې 4 ورځې یا شاوخوا 90 ساعته دوام کوي. د فرانسې په نیز ښار کې په 2000 میلادي کال کې مذاکرې 15 ورځې غځېدلې وې. ګڼ ډیپلوماتان وایي د اروپایي ټولنې مشران پرون ناوخته یو له عمده خنډونو د مخې لرې کړ. دوی موافقه وکړه چې دا مالی مرستې او پورونه د زیان د جبران په بڼه ورکړل سي. که څه هم کورونا وایرس د اروپایي ټولنې ټول بوشت غړي هیوادونه په اقتصادي لحاظ زیانمن کړي، خو د اروپا په جنوب کې د کورونا تر وبا مخکې هم ځینې هیوادونه د بهرنیو پورونو له بحران سره مخامخ وو. د میشل په وړاندیز کې د مالی مرستو نوې اندازه 390 میلیارد یورو ته رسیږي چې ځپل شویو هیوادونو ته وړیا ورکول کیږي او 380 میلیارد یورو هم په د پور په بڼه ورکول کیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دی.
ازادي راډيو ته غواګیاستو سم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحبه اورو.
هشت صبح رسپانی د ملي دسترخان پروګرام د حکومت د کړنو په وړاندې یو نوی آزمون بللی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي حکومت باید له تیرې تجربې زده کړي او دا ځل حق حقدار ته وسپاري. ورځپاڼه لیکي که څه هم ولسمشر غني خبرداری ورکړی چې په دې پروګرام کې به فاسد ورته د زغم وړ نه وي او عاملین به یې سخت مجازات شي، خو خلک هیله لري چې دا ژمنې په عمل کې وښودل شي. هشت صبح ویلي په دغه پروګرام کې تمه ده چې حکومت د کورونا ویروس د خپرېدو له امله له اړو او ځپل شویو کورنیو سره مرسته وکړي. مسیر ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په پام سرمقاله کې پوښتنه مطرح کړي چې ملي دسترخوان د ولس تیرستل که د چیبونو ډکول. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دغه پروګرام داسې مهال پیلېږي چې ولسي جرګې او خلکو پرې نیوکې کړې دي. د سرمقاله لیکونکي په باور سره له دې چې د کورونا ویروس د خپرېدو پر مهال له اړو او بې وزلو کسانو سره د حکومت د مرستې په تیرو پروګرامونو کې د فساد د اتعاو په اړه هیڅ ډول وضاحت نه دی ورکړ شوی او ټول په دې شک کوي چې ګواکې حکومت په لوی لاس د ځان لپاره د فساد او حیف و میل زمینه برابروي دغه تازه پروګرام پیلېږي. په سرمقاله کې راغلي د ملي دسترخوان لپاره په میلیونونو ډالرو ځانګړې شویو پیسو ګڼ مهم او بنسټیز کارونه کېدل، خو حکومت په ملي دسترخوان لګوي.
ورزو هلمند ته چارواکي وایي په دغه ولایت کې د بهرنیو اتباعو حضور ډیر شوی دی. که څه هم طالبان دا خبره په کلکه ردوي، خو د هلمند لوړپوړي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ کې د طالبانو په لیکو کې د القاعده شبکې ځینې غړي چې د پاکستان او بنګلادیش اتباع دي جنګیږي. تفصیل د الیاس دایي په راپور کې.
په هلمند کې د بهرنیو وسلوالو د شتون ادعا د هلمند والی وایي د دوی استخباراتي معلومات ښیي چې د دې ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شندان ولسوالۍ پورې القاعدې ته مربوطې ډلې او ګروپونه د طالبانو سره کار کوي چې سیمه نامنه کړي او پر افغان ځواکونو بریدونو ته زور ورکړي. تورن جنرال محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو وسلوالو دغه ډلې دم ګړی د نشي توکو څخه خپل مالي برخې تمویلوي او د پاکستان د لارې هڅه کوي ځینې وسلوال د اوږدې مودې لپاره په یادو سیمو کې ځای پر ځای کړي.
د کشفي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ما ته رارسېدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچې نه نیولی تر هراته پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعدې نه نیولی تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنګوي پورې ټول دلته فعالیت لري او طالبانو حمایت لاندې ژوند کوي او د طالبانو سره په همکاري دلته تروریستي عمل ترسره.
د طالبانو ویاند کریم محمد یوسف احمدی د حکومت دغه خبره یوه بې اساسه ادعا بللی ده. هغه ازادي راډیو ټول دوی په خپلو لیکو کې د بهرنیو وسلوالو د شتون مسله په کلکه ردوي. د 215 میوان کل اردو کمانډان ډګر جنرال ولی محمد احمد زئی هم وایي د دوی کشفي او استخباراتي سرچینې ښیي چې د دې ولایت په سنګین، نارسراج او شمیر نور ولسوالیو کې لسګونه بهرني جنګیالي فعال دي او د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د افغان ځواکونو په ځای د جګړه کوي. شاغلی احمد زئی چې په دې اړه د شورا په نظامی اډه کې د رسنیو سره خبرې کولې وویل په هلمند کې د جګړې د شدت یو لامل هم د القاعدې او بهرنیو وسلوالو د ډیرو فعال غړو راتګ دی.
پاکستانی اتباع په وار وار زموږ د په ګډو عملیاتو کې د منځ تللي دي. د هغو اسناد او هغو شواهد هم زموږ سره شته. په مجموع کې زه نه غواړم د بعضي ملکونو نمونه واخم، ولې هلمند یو د هغو ولایتو څخه دی چې مواد مخدر قاچاقي تولید یې دا کې هم د هغو ممالکو لاس دی او د هغو په توسط باندې دغه ګروپونه تعمیل کیږي. دوی ته دغه ټکنالوژي یا د دغه نوي سیستم دوی ته په اختیار کې ورکول کیږي. بعضي ګروپونه په هلمند کې خرڅوي دي د مخالفینو پر نور مملکتو باندې چې هغه دې ته تمایل شي چې دوی به داعش د داعش حرکات اجرا کړي، ولې هغه داعش چې په نفع د نږدې ممالکو اوسي.
د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې په توافق کې چې د روان میلادي کال د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شو د ځینو مهمو شرایطو څخه یو دا و چې په آینده کې به دغه ډله د بهرنیو تروریستي ګروپونو له دې جملې القاعدې سره خپلې اړیکې پرې کوي. خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د تیرې جون میاشتې په راپور کې راغلي ول چې طالبان د هند د نیمې وچې لپاره د القاعدې د مشرانو سره مسلسل په تماس کې دي او لا یې د هغو سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي کچيري د طالبانو په لیکو کې د بهرنیو وسلوالو په خاص ډول القاعدي غړي ډیر سوي د سولې پر اطلنکو بین الافغاني خبرو بد اغیزه کولای سي.
اوس موږ چې د سولې پروسه روانه کړې ده که موږ تمه د دې لپاره لرو چې سوله راشي هغه یوازې او یوازې د طالبانو سره موږ د سولې خبره کوو. نو کچيري دغه خارجي اتباع دلته راځي دلته جنګیږي دا زموږ د سولې پروسه سبوتاج نه بلکې ټپ ټپ یې درولای شي ځکه چې د